د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو کوربا ګل ایاز هم ستړي مشي وخت د سهار لس بجې دي په خبرونه کې په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا د تختونو پر ضد پارلیمنت مخې ته د مظاهره اعلان په جنوبی وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو برید په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر کارکونکو د بریدونو اغیز او د ناټو لارې تړلو په نتیجه کې د سوداګرانو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو فرخنده وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وای د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختولو خلاف په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته احتجاج کوي د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن ویلي د ولسمشري کاندیدان د وخت نمخ کې په میډیا کې د خپل کمپاین چلولو حق نه لري او ملګری ملتونه وای د شام حکومت به د رواني میاشتې د یو درشه منیټې پورې وخت ولري چې دغه هیواد خطرناکې کیمیاوي وسلې وباسي دا خبرونو تفصیل د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وای د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونی پر ضد به په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته احتجاج کوي او له وزیر اعظم او ولسمشر سره به ویني تر څو تختول شوی سیاستوال ارباب قاسی خوشی شوی نیوي د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال پرون د خالی پورس په کوټه کې ویل باید په دغه صوبه کې د تاوان په غرس تختونی وسپایتا ورسیږي
سیاسي پارټیو نه کل متفقه طور په
ټولو سیاسي ګوندونو پرون په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې د جنوري په لمړۍ نیټه به موږ له وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوت سره وینو گورنر څخه خواست کوي چې زموږ د استخباراتو او نورو امنیتي ادارو مشران دی راوغواړي چې د هغوی په مخ کې به موږ خپلې غوښتنې کښېږدو او له دوی به هم مرسته وغواړو
مدد مانګینګي
عبدالرحیم اوای د جنوري په 12مه نیټه بعد دوی د صوبایي او قومي سملو او سینټ غړي د پارلمان مخ ته د خپل غوښتنو د پوره کېدو لپاره احتجاج کوي په بلوچستان کې لډیر مدیر راهیزه ډاکټرانو د ټولنې نور غړي د تاوان په غرس تختول کیږي د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې تیر شپه د امنیتي عسکرو په یو مورچه به میچاودنه شوې ده چې پکې د مرګ جوبلې پاړه مختلف ریپورتونه راغلي دي د مشال خبريال وای په پیښه کې طالبان د شپږو امنیتي عسکرو د وژنې داوه کوي خو بیا امنیتي عسکر وای په دغه خکه د دوی یو تن جوبل شوه دی دغه پیخه تیر شپه سره روغې په سرکې منسکې سیمه کې مخه تراغلې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن له میډیا غواړي د انتخاباتي کمپاین د پیل ټاکلې نیټه مخکې دی داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د ولسمشري د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن ویان نادر محسنی کسه هم د کومې ځانګړي خبري ادارې نوم وانخست خو به ول ځینې رسنۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې د ځانګړي کاندیدانو په اړه پکې تبلیغات کیږي محسنی دا هم ویل د ولسمشري امیدواران د کمپاین له رسمي پیل مخکې د داسې اشتهارونو حق نه لري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ملګری ملتونه وایي د شام حکومت به د رواني میاشتې د یو درشمې نیټې پورې وخت ولري چې دغه هیواد خطرناکې کیمیاوي وسلې وباسي په یو بیان کې ملګری ملتونه او د کیمیاوي وسلو د نه کارولو ادارې ویلي د شام د خطرناکو کیمیاوي وسلو په ختمولو کې مهم پرمختګ کړی دی او ورسره یې په ولسمشر بشر الاسد دغه غهم کړی چې دغه کار سرته د رسولو لپاره د نړیوالو د ټاکل شوې نیټې لپاره خپل کوششونه تیز کړي په دغه بیان کې د شام د حالاتو د مخ پر خرابېدو په اړه هم ویل شوې دي د شام حکومت پر دې رضا شوې ده چې د روان کال تر جون میاشتې پورې د نړیوالو سارونکو لخوا قتل شوې د روس او امریکا د یوې لوزنامې لاندې خپلې کیمیاوي وسلې تلف کړي د قاهرې په یو اسلامي پوهنتون کې د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ترمنځ په نښتو کې یو زده کوونکی او څلور نور کسان وژل شوي دي په الازهر یونیورسيټي کې پرون د خالی پورز د تشدد په پیښو کې سناسته شپېته کسان نیول شوي هم دي د اخوان المسلمین په لوي زده کوونکو په پوهنتون کې نور کسان امتحانونو ته نه پرېښودل او سوز زده کوونکو دغه یونیورسيټي ودانۍ ته ور هم واچو چې ورسته پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ په دغه خطو کې یو نو لس کلنز د کون کې وجل شو پولیس وايي کوم کسان چې نیولې دي هغه وسلې لرلې او پېټرول بمونه هم ورسره وو په الازهر یونیورسيټي کې د انختی د تیر جمعې د ورځې د تشدد د پیښو وروسته پیل شو چې په دغه هیواد کې سلور کسان وجل شول په مصر کې د مظاهره هغه وخت زیات شو چې حکومت اخوان المسلمین یو ترهګر تنظیم وګرځوو د شام ولسمشر بشار الاسد په فرانسیس ته یو نیجی خط لیږلی. ویچکن پرون په یو بیان کې وویل ولسمشر اسد دا پیغام د یو پلاوی په لاس پاپ ته استولی، خو د ویچکن په بیان کې د دې لیک تفصیل نه دی ورکړل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا حکومت څلور امریکایي پوځیان د لنډ وخت لپاره ونیول او بیا یې خوشې کړل. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی جین ساکی په دې اړه نور تفصیل ورنکه چې دغه عسکر ولې نیول شوی بو، خو وایي چارواکي هڅه کوي د دې پیښې په اړه معلومات وکړي. د اعلامیې له مخې دغه څلورو عسکرو سبراته ته نږدې امنیتي تیاریانې کولې چې ونیول شو. دا په 2011 کال کې د پخوانی واکمن معمر قذافي د لړکېدو راهیسې په لیبیا کې تازه داسې پیښه ده چې امریکایان پکې نیول شوي دي. د اکتوبر په میاشت کې امریکایي کمانډوز د ابو انس الليبي په نامه یو کس په ترابلس کې ونیو چې ویل کېږي د القاعده شبکې غړی دی. د 2012 کال د ستمبر په میاشت کې څلور کسان چې پکې د لیبیا لپاره امریکایي سفیر هم شامل وو په بنغازي کې په امریکایي کونسلیټ ته اسلامي اورپکو لخوا په حمله کې وژل شوی وو. او بل خبر دا چې د افغانستان د کرکټ له 19 کالو د کموم رضوانانو ټیم نن په متحده عرب اماراتو کې د بنگلاديش خلاف لوبه کوي. له 19 کالو د کموم رضوانانو د ایجیای کپ په لړ کې افغان ټیم پرون د سریلانکا ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ یو مشر نور محمد مراد وایي د افغانستان د ځوانانو ټیم که د سیالو سیمی فاینل ته ووځي نو ښایي له هند یا پاکستان سره مخامخ شي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شئ. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي چې د تختونو پر ضد به د جنوري په 12 نیټه پارلیمنت مخې ته مظاهره کوي. په جنوبي وزیرستان کې د فوجیانو په یوه مورچه برید کې یو سرتیری ژوبل شوی دی. د پښتنو پر خاوره روخان فکر پوهان او د ټولنې ترقی لپاره کارکوونکو باندې بریدونو عوامل څه دي؟
پښتنه خاوره چې د دې خلکو جګړه دادا چې دا خاوره محفوظ غوښتي بین الاقوامي د خدګردۍ لپاره.
په خیبر پښتونخوا کې د ناټو لارې تړلو له وجې سوداګران له ډېرو مالي ستونزو سره مخ شوي.
دا کورونو روپو نقصان په یو ورځ کې د غریبانو ته ملاو شو. غاړي خود حکومت نه دي کنه دا خو زمونږ د غریبانو سبزي ده چا هم نه خو د چا وس نه کیږي چې 7,00,000 روپۍ یو غاړي تاوانو کی.
په جنوبی وزیرستان کې خبریالانو د پولیټیکل انتظامی د دړکو پر ضد د احتجاج اعلان کړی. او د خبرونه په دویمه نمای کې 19 پروګرام زما کور زما کلی کې به د خوست ولایت اسماعیل خیلو او مندیزو اتسیمو تاریخ واوري.
دلته یو وړو کشان پچای و د دې پچا تم سترم نومیدو او دا پچای لا چیټی غرن نیولی تر سیګی پورې امتداد لرلو.
نو رپورټونه هم تاسو لپاره لرو لمشال رادیو سره. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونې پر ضد به په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي او له وزیر اعظم او صدر سره به ملاقاتونه کوي. تر څو تختول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونکو له منګولو څخه راخوشي کړي. له کوټې نه د مشال راډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
د عوامي نشتل ګوند لخوا د روانې میاشتې په 24 نیټه د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تښتونې پر ضد ټول ګوندیز کانفرانس رابلل سوی و چې د دې کانفرانس دوهمه غونډه د جمعې په ماسپښین سوی چې پکې ټولو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې د بلوچستان له وزیر اعلی او ګورنر سره به د پاکستان له وزیر اعظم او صدر سره ویني تر څو په کوټه او ټولو صوبا کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښو ته د پای ټکی کېښودل سي. دا خبرې د خالی په ورځ غرمه مهال د ټولو سیاسي ګوندونو په نمایندګۍ د بلوچستان اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال کړي.
سیاسي پارټیو نے کل
ټولو سیاسي ګوندونو پرون په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې د جنوري په لومړۍ نیټه به موږ له وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوط سره وینو او له ډاکټر ملک څخه به بیا خواست کوو چې له ګورنر سره زموږ ملاقات را وکړي او هم هلته به بیا له ګورنر څخه خواست کوو چې زموږ د استخباراتو او نورو امنیتي ادارو مشران دې راوغواړي چې د هغوی په مخ کې به موږ خپلې غوښتنې کښېږدو او له دوی به هم مرسته وغواړو. د اطلاعاتو د صوبایي وزیر په خبره تر دې وروسته به د بلوچستان ځینې صوبایي وزیران او د پاکستان په سینټ او قومي اسمبلی کې ټول غړي به د جنوري په 12مه نیټه د پارلمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي تر څو تښتول سوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسای له تښتونکو څخه راخلاص کړل سي او نور دې د انسانانو د خرڅېدلو دې کاروبار ته د پای ټکی کښېښودل سي. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د بلوچستان صوبایي حکومت ناکامه سوی چې اوس له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کیږي، یو بل صوبایي وزیر شیخ جعفر مندوخیل یې په ځواب کې وویل یوازې اوسنی حکومت نه بلکې تر دې وړاندې حکومتونه هم په دې کې ناکامه سوي دي. یوازې دا صوبایي حکومت نه دی بلکې دې حکومت ته دا ستونزه له مخکني حکومت ته ورپاته سوې او د دې د ختمېدو لپاره د جدي قدم پورته کولو ضرورت دی او د هغه لپاره موږ ټول چې په حکومت کې شامل ګوندونه یو دا وایو چې موږ تر اوسه پورې په دې کې کامیاب سوي نه یو. له دې سره چې په دې خبري غونډه کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو او غړیو ګډون درلود، ټولو په یو خوله وویل د ښه امنیت او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره به هر قدم له حکومتي ګوندونو سره ګډ اخلي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عبدالرحیم زیارتوال وویل نور په داسې ناامنه حالاتو کې نه هم له نړۍ سره او نه هم له هیواد سره تګ کولی سو. وخت راغلی چې دا هر څه به اوس سمو. په داسې صورتحال کې نه موږ په دې هیواد کې چلیدلی سو او نه هم له نړۍ سره تللی سو. دا وخت موږ په ډیر مشکل کې یو او له دې مشکل څخه د وتلو لپاره چې موږ ته کومې لارې ملاویږي په هغو به ځو او امن چې زموږ د خلکو ضرورت دی هغه به خلکو ته ورکوو. د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو وویل دا چې د ارباب عبدالظاهر کاسي کورنۍ دا اعلان کړی چې تښتونکو ته به په هیڅ صورت د پیسو تاوان نه ورکوي، نو اوس د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مدني ټولنې او هر وګړي دا حق جوړیږي چې د ارباب ظاهر کاسي د روغ رمټ را خوشي کولو لپاره پر حکومت او اړوند چارواکو فشار واچوي تر څو ارباب کاسای ژر تر ژره را خوشي کړل سي.
دا کوټه نه د مشال رادیو خبريال رپورت تاسې اوریدلو. اوریدونکو زو جنوبي وزیرستان ته، د جنوبي وزیرستان په سروروغه کې پرون ناوخته د امنیتي ځواکونو په یو مورچه بریج شوی دی چې پکې د مرګ جوبلې متضاد رپورټونه مخې ته راغلي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې په دې کې یو سرتیری ژوبل شوی دی خو وسلوالی ډلې د مرګ جوبلې شمیره زیاته ښایي. نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبريال کوي.
د امنیتی فورسز چارواکي او د طالبانو زراجیو یای چې د افته په ورځ غیز مال اتنی مې بجې د سولي وزیرستان سره روغه په سیما سرکای منځکای کښې د امنیتی فورسز د ژغورنې په مورچې کښې د خوندي بم چاودنا وشوه. په چاودنا کښې د دواړه لورینه د مرګ ژوبلې بېلې بېلې دعوې شوې دي. د طالبانو زراجی مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې دا بم د افته په شپه لس بجې د ملګری په مورچه کښې خوندي کا چې کله د امنیتي فورسز په لس سرتیریو مشتمله یوه دسته د سیمې د ژغورنې په غرض مورچې ته راورسېده. دغې زرایې دعوا وکړله چې د چاودنې په نتیجه کښې د امنیتي فورسز شپږ سرتیری په هغه ځای مړه او څلور نور پر هرژلي شول. په بل پلو د امنیتي فورسز چارواکیو د بمي چاودنې پخلای وکړلې خو ورسره یې د طالبانو د لورې نه د امنیتی فورسز د سرتیریو د مرګ ژوبلې شمیر دوا رده او دا یې ومنل چې په چاودنه کښې ایک یو سرتیری پر هر جلی شوی دی.
د جنوبي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو د برید او د بمی چاودنې په اړه تاسې رپورټ اوریدلو او اوس یو بل رپورټ په لور ستاسې پام راګرځومه. پښتني ټولنې ته که په تېره څه موده کې وکتل شي نو وخت په وخت روښان فکران، پوهان او هغه څوک چې د معاشري د ترقۍ لپاره کار کوي د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. دا چې د پښتني ټولنې دغه برخه په نښه کولو څه مقصدونه کیدی شي، په ټولنې د دې اثرات څه کیدی شي او د دې مخنیوي په لاره کې د ریاست او بیا د مدني ټولنو څه ذمهواري جوړیږي، دا پښتني زموږ همکاري ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې څېړلې دي.
د پېښور په خواوشا سیمه متنو کې د خالی په ورځ د پولیو ضد مهم پر کارکوونکو ډزو کې یو کس ووژل شو او دوه پکې ټپیان شو. له دې مخکې هم په روان کال کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد مهم کارکوونکي په نښه شوي دي. که تېرو کلونو ته وکتل شي نو په پښتني ټولنه کې نه یوازې د پولیو ضد کارکوونکي د وسلوالو هدف ګرځېدل دي، بلکې روښان فکران، پوهان، ډاکټران، قبایلي مشران، هنرمندان او هغه کسان چې د معاشرې د پرمختیا لپاره کار کوي په نښه شوي دي او دغه سلسله اوس هم جاری ده. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي چې دا د دهشتګردۍ د یو لوی تحریک برخه ده چې د خپلو مقصدونو لپاره د پښتنو خاوره استعمالول غواړي.
خو پښتانه خاوره د دې خلکو جګړه دادا چې دا خاوره محفوظ وساتي بین الاقوامي دهشتګردۍ لپاره، چې کوم پښتانه لګیا دي او غواړي چې دا پښتانه خاوره پښتنو ښېګړې لپاره استعمال شي، نو هغه نه بل ساتل غواړي. هغه خلک د داسې خلکو په لاره کې ډېر لوی رکاوټ دی چې کوم خلک دا خاوره ترګري لپاره استعمالول غواړي. نو ځکه د دې خلکو همیشه ټارګېټ دی، داسې پوهان دي، داسې خلک دي. دا جګړه خو صرف دې لپاره نه چې نه خلک لګیا دي کوئی دا علاقہ آزادو یا پابندو کے دو ملکوں میں جگڑ دا داخل و بین الاقوامی دہشت گردی و انتہا پسندی و تحریک
د خیبر پختونخوا د بشری حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وای چې د دې مقصد پښتانه ل خپل حقوقو نه محروم ساتل دي.
د کې خو ډېر زیات قوتونه شاته اړم دي او دا ماته د سرکاري چې د پښتنو نسل کوشي روانه ده، د پښتنو ځوانان هغه نه د جون د حق نه هغه محروم ساتلو د پاره هم هلې ځلې کیږي، دا هغه د مستقبل د پاره جاریته د کوم سي ضرورت ته جاریته د علم ضرورت ته جاریته د پوهه ضرورت ته، نو دا غي د پاره به ته جدي دا څنګه سر شي هغه ټول پښتو باندې شلوي ورنوي ګډوي د بده مرغه چې زمونږ د پښتنو نن سبا کم حکمران دي، نو هغه درس خلې ګندلی وي.
دا چې په داسې حالاتو کې د ریاست او د مدني ټولنې سره ذمہواری جوړیږي چې دغه کسان د بریدونو نه بچ او خوندي وساتل شي. ډاکټر اعجاز خټک وایي
وزاره پاکستان یې څه ذمہواری ده چې پاکستان په ټول خاورا کې هیڅ کوم نه پاکستان ګرنیږي، هغه کې ریاستي عملداری، ریاستي قوانین او چې کوم طریقې دي هغه هغه لپاره هغه حفاظت وي او د پاکستان ټول اوسېدونکو خلکو حفاظت وي، د آی ډي کن، آی ډي خوشحالو څومره هدف پورې کوي او څومره هدف کولی شي او څومره هدف پورې پښتانه خاوره یې خپله خاوره ګڼي، دا بدل سوال نه دی. د مدني ټولنو تر څو زموږ دا ذمہواری دا ده هغه د پښتنو سره چې کوم دا زیاتې کیږي هغه په ګټه کوي. پاکستان کې د نن حکومت خپل ذمہواری رایا دی او نورې دنیا ته نړۍ ته هم دا وایي چې دلته کسی کی لګیا دی.
د کارپوهانو په خبره کې د غشان حالات دوام لري، نو په نتیجه کې به بالاخر موجوده حکومت خپل ریټو بیلي، خو پښتني ټولنه به ټول عمر داسې نه وي او دوی به خپل خپل ځان له دغو حالاتو باسي. شیر محمد خان وایي چې خوشبینه دی د سوستونزو باوجود به دغه حالات بدل شي.
ملیح امیرزاده بچ تاسو رپورٹ وړاندې کول. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند لخوا افغانستان کې د ناتو لپاره سامان وړونکو گاڑی لاري تړل شوې دي چې له وجې د میوو، سبزیانو او دغه سي د نورو خوراکي موادو کاروبار کوونکو ته تاوان رسیدلی. سوداګران وای چې د لارو د تړلو له وجې د کرونو روپو نقصان شوی او حکومت ورسره هیڅ قسمه مرسته نه کړې. زموږ همکار انیس اجمل ځینی کاروبار کوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د سونو رئیسی په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند لخوا افغانستان کې د نیټو لپاره سامان وړونکو گاډو لارې تړل شوې دي چې لا هم دوام لري. که یو خوا د دې لارو د تړلو له وجې د گاډو مالکانو او ډرایورانو ته تاوان رسیدلی، نو بل خوا په خیبر پختونخوا کې د میوو، سبزیانو او دغسې د نورو خوراکي موادو کاروبار کوونکي وایي چې د عمران خان د دې احتجاج په پیل کې د دوی کاروبار ته ډېر زیان رسیدلی او دغې وروستو که اوس د خوراکي موادو گاډو ته لارې خلاصې شوې هم دي، خو دوی ته د خپلو تاوانونو معاوضه نه ده ورکړل شوی. د پاکستان د سبزو او میوو فیډریشن مشر ملک سونی وایي چې د پاکستان لخوا ارروس د میوو او د سبزیانو د 500 نه زیات غټ گاډي افغانستان ته ځي.
مدې نه له کومې شلو ګولې چې تقریبا ټوټل څومره به یو هر تاجر تقریبا نقصان دی په ایمان کې ډېر کم مومیاش کې خو به کم دین غري ته لولې کو روپی نقصان شوی دی. خو زیات تاجران دي مطلب د کروڑو روپو تر بیرې څخه خبره دا تقریبا اشاور چې دی کم از کم 50-60 نمبر روزانه حساب سره 50-60 ریلی تلو کنه.
د پېښور د سبزی منډي او مشر وحید ګل مومند وایي د تحریک انصاف ګوند احتجاج له وجې د پولي دواړو خواو ته د خوراکي موادو کاروباریانو ته ډېر مالی تاوان هم رسیدلی دی.
نیٹو سپلائی چی وی سارا کنو خام خا روڈ بندی کی کنا نو اگر روڈ بندی رو سر زمنگ امریرا تبئی و شور زمنگ لکنا کم چی دادا گپاری نو دخل کو گاڑی نو سبزی کو چی اور نہ بلی اور تگاڑے اور دی کی نو ہو پکئی نا شروع رو کی چوا کنا زمنگ سبزی او فروٹ تڑی نقصان شیو خو بہم دیر پ توقیف مانیو جی پاڑو تکلیف دا چلاری بندی دی کنا پر دم نہ ہٹ روڈ خودی نہ کرتا تا تو کما سرک حالات گوری کنا تا سو تو بیو باسی دم نہ ہارا حالات کے وری تو پاس چ کم وقت کی لارے مارے بندی شی کنا نو
وحید گل مومن زیاتوی چې د عمران خان د درنې له وجې د سبزو میوو کاروبار کوونکو ته د کروڑونو روپو تاوان رسیدلی چې حکومت یې پوښتنه هم نه ده کړې.
کچری کوم اورد مانی ما افغانستان دلته نشو کیو کړه کنه چې چیرې دا سبزی او ماونه وروړي نه په پیښور منډي کې با ماوی نه د شي کنه چې خاص کې یو غاړه چې د سبزی نن سبا دې هغه د 60 لک روپو دی چې د پروتو غاړي دی 10 15 لک 20 لک روپو غاړي نو تاسو خپل اندازه وکړئ چې دا کرونو روپو نقصان په یو ورځ کې د غریبانو ته ملاو شو غاړي خود حکومت نه دی کنه دا خو زمونږ د غریبانو سبزی د چا دوم نه هره چا وسله کې کنه 60 لک روپو یو غاړه تاوانو کې
بلخوا د سرحد چیمبر آف کامرس یو چارواکی محمد اسحاق وایي چې د امنیت په خاطر د سبزو او میوو گاڑی هم تر څو وخته ادرول شوي وو خو اوس ورته لارې بیرته خلاصې کړل شوي دي.
زمونږ دلته هغه د پاکستان گورنمنٹ چې دی هغه چونکه یو بم بلاسٹ شوی په تورخم کې نو هغې دپاره ډېر ورځې گورنمنٹ چې دی هغه بارډر بند کړی وو نو په هغه ټایم کې چې کوم کارګو وه هغه هغې ادرولې وه په هغه کې سبزیانې وغیره وې هغه بالکل خرابې شوې وې لیکن چونکه ایز ا گورنمنٹ خپل سر دا شی بند کړی وو نو هغه کې هغه خراب شوي وو.
یاد دې وي چې تحریک انصاف جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام نصریاتي ډلې پریکړه کړې ده چې وخت په وخت به د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې هم په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لارو مخه نیسي.
زمونږ همکار انیس اجمل وایي چې د ناټو د لارې د تړلو له وجې د سوداګرانو د ستونزو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی. تیر ورځ د غزنی ملکی هوایي ډګر پرانستل شو او کابل څخه ورته یو شخصي هوایي شرکت الوتنی پیل کړي. دغه هوایي ډګر جوړیدل او پرانستل له هغو پروژو څخه یو و چې د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د ټاکل کېدو په ویاړ ترسره کیده. په دې اړه نور حال د سیمینه د مشال رادیو خبريال کوي.
د غزنی پر هوایی ډګر پرون په لومړی ځل د یو خصوصي هوایی شرکت مسافر وړونکو الوتکه راکته شوه او ورسره دغه هوایی ډګر په رسمي توګه پرانستل شو. د دغه هوایی ډګر د جوړولو پریکړه وروسته له هغه شوې وه چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه ونومول شو. چارواکي وایي تر دې وروسته به نه یوازې د غزنی خلک په اسانۍ سره د حواله لارې کابل ته سفرونه کوي بلکه په خبره یې لدې سره به د ځینو سوداګرو هغه تانه هم ختم شوي وي چې د غزنی چارواکیو ته د ناامنیو په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله ورکولې. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده وایي
خداوند سپاسګزار استیم کې بری اولین بار
خدای شکر چې په لومړي ځل د یو خصوصي هوایی شرکت الوتکه د غزنی پر ځمکه راکته کیږي. زه د ترانسپورت او هوانوردی له مرستیال وزیر څخه غوښتنه کوم چې دغه هوایی ډګر دی د یو نړیوال هوایی ډګر په توګه خلکو ته وروپیژني. په دې توګه به د غزنی او غزنی ته د ورڅیر منورو ولایتونو اوسیدونکو چې په خلیجي هیوادونو کې اوسي او غواړي د خپل کور بغل ته لالو ته کې کته شي وکولای شي په لنډ وخت کې خپل کورن یو ته ورسي
بخانه هاي خود برسه.
دا محل یوازې د افق شرق په نامه د یو خصوصي شرکت الوتکې په اونۍ کې غزنی ته دوه الوتنې لري. د دغو الوتنو یوه یې د شنبه او بلې د چهارشنبه په ورځ ده. د افق شرق هوایي شرکت مسول جاهد احمد عظیمی وایي تر دې وروسته به هڅه کوي چې د غزنی او نورو ولایتونو ترمنځ هم الوتنې پیل کړي.
تقریبا یو کال یو مقاب شرکت او افق شرق پرواز
یو کال او یو میاشت وړاندې افق شرق هوایی شرکت په افغانستان کې الوتنې پیل کړې او په دوه میاشتو کې یو کولای شو چې د هیواد نه ولایتونو سره وصل کړي. تر دې وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې سړک ته د وسلوالو راختل او د غزنی نه امنۍ د دې لامل و چې مسافرو نه پر دغه لارې په موټر کې تګ او نه هم دغه ولایت ته راتګ ته زړه ښه کاوه. کېدای شي اوس به ځینې کسان له کابل څخه تر غزنی پورې رارسېدو ته زړه نه خوري خو له الوتکې تر کښته کېدو وروسته د ناامنیو ویره لا هم پر ځای پاتې ده.
اوریدونکو د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیز ټولنې د تیرو څلور دیش کلنې جګړې د څلګونو قربانیانو د تصویرونو د زوړولو سره د جنگي مجرمینو د محکمې غوښتنه وکړه. د قربانیانو دغه تصویرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل د څلور دیشتمې کلیزې په مناسبت ازوړن شوی. په دې رسو کې ځینې نورو مدني بنسټونو هم د نندارتونونو په جوړولو په هیبات کې د بیګونه خلکو د قاتلانو د محکمې غوښتنه کړې. د مشال رادیو خبریال معصوم میوند له کابل نه دا رپورټ لري.
د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیزې ټولنې په کابل ښار کې د افغانستان د څه باندې دېرش کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه خپاره کړي او جنګي مجرمینو ته د محاکمې او سزا ورکولو غوښتنه کوي. دې ټولنې د شنبې په ورځ د مرغومي د شپږمې یا پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د څلور دېرشمې کلیزې په مناسبت د جګړې د قربانیانو سلګونه تصویرونه د سړک پر غاړه ځړولې دي. د افغان عدالت غوښتونکو د ټولنې یو غړي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې د دې تصویرونو له لارې دوی غواړي چې جنګي مجرمینو ته سزا ورکړي.
موږ دوه اهداف لرو، یو د جنایتکارانو محاکمه کول دي او دوهم له یو شمېر کسانو نه چې په تیرو وختونو کې جنایت کړی وي او نوی نسل ترې خبر نه وي. موږ غواړو چې کله د قربانیانو کورنۍ اعلان کوي چې موږ اوس هم د خپلو دوستانو وینې نه دي هېرې کړې او غواړم چې د دې څو لسیزو په لړ کې ناوړه اعمال ترسره کړي باید محاکمې ته راکش شي.
د افغانستان د څلور دېرش کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه له مرکزي سیلو څخه د مامورینو تر کرتې پورې د سړک پر غاړه نصب شوي دي. دا تصویر نه د هغو نارینه ښځو نجونو هلکانو او کوچنیانو دي چې په تیرو جګړو کې وژل شوي دي. د جګړې د قربانیانو تصویرونه داسې وخت نندارې ته شول کېږي چې څو اونۍ مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل ښار د احمد شاه بابا په مینه کې یو سړک هم د جګړې د قربانیانو په نوم ونوموه. مخکې تر دې د افغان عدالت غوښتونکو ټولنې د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د څلور دېرش کلنې جګړې د قربانیانو د تصویرونو یو نندارتون جوړ کړی و.
اوریدونکو په کابل کې د تصویرانو د په اړه تاسو یو رپورټ اوریدلو چې د څلور دېرش کلنې جګړې د سلګونو قربانیانو تصویران چې دي په کابل کې ځوړن شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د روانو انتخاباتو کاندیدان پر ټولنیزو شبکو فیسبوک او ټویټر کمپاین کولی شي، خو د دې کمیشن د چارواکو په وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان له کمپاین له رسمي پیل مخکې د غونډو او تصویري صوتي او چاپي رسنو له لارې کمپاین نشي کولی. نور تفصيل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د انټرنیټي ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک او ټویټر لاره د انتخاباتو د کاندیدانو پر کمپاین هیڅ راز محدودیت نشته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل کاندیدان د حق لري چې د کمپاین ل رسمي پیل مخکې ل دې وسیلو ځانته د کمپاین په ګټه کار واخلي.
د فیسبوک او د ټویټر سرورونه دلته په افغانستان کې شتون نه لري چې موږ په هغه باندې محدودیت وځکو. کاندیدان کولای شي چې د مجازي رسنیو لاره خپل هغه پیام خپل خبره خلکو ته ورسوي. ولې کمپاین یا د ختموش اعلان کول د ډلې زو رسنیو لاره چې په هغه کې ټلویزیون رادیو پریس کانفرنسونه او دا شاین شامل دي په هغه کې به موږ کولای شو چې محدودیت وځکو.
خو ښاغلی نور زیاتوي چې کاندیدان حق نه لري د انتخاباتي کمپاین د رسمي نیټې لاره رسیدو مخکې د صوتي تصویري او چاپي رسنیو لاره خلکو ته خپل اهداف او پروګرامونه تشریح کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لټاکلې نیټې مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره د کمپاین په مقصد د غونډو جوړول به د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه وګڼل شي. د انتخاباتو کمیسیون خبرداري ورکوي چې لاغو کاندیدانو سره به قانوني چلند وشي چې له ټاکلې نیټې مخکې کمپاین وکړي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د سلواغې په 13مه نیټه په رسمي ډول پیلېږي. داسې انتقادونه هم شته چې وایي د روانو انتخاباتو ځینې کاندیدان له وخته پر مخکې کمپاین سربیره له دولتي امکاناتو د خپل کمپاین لپاره کار اخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا کار هم د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه بولي. د کمیسیون وایاند نور محمد نور:
اگر کوم کاندید و یا هم همیان کاندید از امکانات دولتي
که یو کاندید او یا پلویان له دولتي امکاناتو د یو کاندید په ګټه یا د بل یو په تاوان ناوړه استفاده کوي، دا په حقیقت کې سرغړونه ګڼل کیږي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له رسنیو غوښتي دي چې د رسمي کمپاین له ټاکلې نیټې مخکې دی داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کمیسیون وایاند نادر محسنی که څه هم د کومې خاصې رسنۍ نوم وانخیست، خو وی ویل ځینې رسنۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې د ځانګړو کاندیدانو په ګټه تبلیغات پکې کیږي. د ښاغلي محسنی په وینا کاندیدانو ته ویل شوي دي چې د کمپاین له رسمي پیل مخکې د تبلیغاتي فعالیت
احمد تکالو جی تاسو ته رپورٹ وړاندې کول. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د سهار 10:30 د فرخنده وزیر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختولو خلاف به په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته احتجاج کوي. د دغه صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال پرون د خالی پورس په کوټه کې ویلي باید په بلوچستان کې د تاوان په غرض تختونه اوس پای ته ورسیږي. د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې تیر شپه د امنیتي عسکرو په یو مورچه بمی چاودنه شوې ده چې پکې د مرګ جوبلې په اړه مختلف رپورټونه راغلي دي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن له میډیا غواړي د انتخاباتي کمپین د پیل له ټاکلې نیټې مخکې دي داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د ولسمشرۍ د کینډیډانو لپاره تبلیغ کیږي. ملګري ملتونه وایي د شام حکومت په روانې میاشتې د 1.5 نیټې پورې وخت ولري چې دغه هیواده خطرناکې کیمیایي وسلې وباسي. په یو بیان کې ملګرو ملتونو ویلي د شام د خطرناکو کیمیایي وسلو په ختمولو کې مهم پرمختګ کړی دی. د قاهرې په یو اسلامي پوهنتون کې د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ترمنځ پنختو کې یو زده کوونکی او څلور نور کسان وژل شوي دي. په الازهر یونیورسيټي کې پرون د خالی پورز د تشدد په پیښو کې 78 کسان نیول شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا حکومت څلور امریکایي پوځیان د لنډ وخت لپاره ونیول او بیا خوشی کړل. دغه وزارت وایي څلور عسکر صبراته ته نږدې امنیتي تیاریانې کولې چې ونیول شو. د شام ولسمشر بشار الاسد پوپ فرانسیس ته یو نیجی خط لیږلی. ویټیکن پرون په یو بیان کې ویلي ولسمشر اسد دا پیغام د یو پلاوي په لاس پوپ ته استولی خو تفصیل یې نه دی ورکړی. او د افغانستان د کرکټ له 1900 کالو د کم عمر ځوانانو ټیم نن په متحده عرب اماراتو کې د بنگلاديش خلاف لوبه کوي.
فرخنده وزیر واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال د پاکستان د مقامی ورسپانو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف د خارجه دفتر ودانې کې د یو بلاک د پرانستې په وخت وې چې زموږ د خارجه پالیسۍ په ترجیحاتو کې گاونډیانو سره ښه تعلقات ساتل، د امداد په ځای تجارت کول او د ترهګرۍ ختمون د پاره شریک او کوټلي سوچ خپلول دي. اداریه وایي چې د نواز شریف د دې سوچ سره هیڅوک اختلاف نشي کولی چې خلک خپل ملګري بدلول شي خو گاونډیان نه، او د ښه گاونډیانو سره ټوله سیمه او اولس ترقی کوي. دارنګ د امداد په ځای تجارت هم ښه سوچ دی، ځکه چې تر سو مونږ د نورو ملکونو د امداد په تمه یو. نړۍ به مونږ ته پسپک او د سوالګری په نظر ګوري، او د امداد سره به د هغوی بازي پټ پنا شرطونه هم پوره کوو، او دا شان د ترهګرۍ خلاف شریکا او کوټلي سوچ خپلول، ځکه چې نن سبا دور کې نړۍ د یو کلی په مثال ده او د کې هیڅ څوک نشي کولی په یوازې سر د یو سیز مقابله وکړي. نو د دې لپاره به په شریکا هلې ځلې کول پکار وي. اداري اخیره کې وایي چې د ترهګرۍ د لاسه ټولې نړۍ، ټولې سیمې او خصوصا پاکستان ته سخت زیان رسیدلې دي، او دا نه یوازې مالی، امنیتی، سرمایه کاری او ځانی زیان په شکل کې دی، بلکې د سره لسانی، مذهبي او فرقیز تاوتریخوالی ته هم وده ملاویږي، او ترهګر دا هر څه د خشاک په حیث استعمالوي. نو ځکه هم د ترهګرۍ زر تر زر ختمون د ملکی او سیمه ییز امن او ترقی لپاره ډیر ضروری دی. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې سپریم کورټ د یوې فیصلې دوران ویلي چې د کومو علاقو نه مادینیات راوځي هغه کې به د هغې سیمې د خلکو برخه وي، د دې ګټه به د مقامی علاقو په خلکو او بنیادي ډانچه لګول شي، او خوښه 15 میله کې به مقامی آبادۍ ته د هغې نه فایده ورکول شي. اداریه وایي چې دا فیصله په دې صورت کې هم د ستاینې وړ ده چې د سوی نه په لوی مقدار کې ګیس روزي، خو په خپله د سوی خلک تر اوسه د ګیس نه محروم دي. د دې سره به د دغه ځای خلکو ته ګیس میلو شي. دا شان دې فیصله کې دا هم ویل شوی دي چې مقامی خلکو ته به د روزګار موقع ورکول کیږي. اداریه زیاتوي چې د مادنیاتو نه ترلاسه کیدونکي ګټې کې سنه سه په ځایي خلکو لګولو سره به پسمانده علاقو کې د ترقی عمل تیز شي، او هلته د سړکونو، سکولونو او اسپیتالونو جوړولو سره به د دغه ځای د خلکو د ژوند معیار ښه شي. هیله ده چې موجوده حکومت به د سپریم کورټ په هدایاتو عمل کوي چې ورسره به د ترقی نوې لارې خلاصې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. سی این این لیکي څنګه چې امریکا له افغانستان اوزي هغه عمره دغه هیواد بعد افغانستان له جنگه د خپل زده کړو په اړه خبريږي چې یو خبره پکې دا هم ده له 2000 لومړي کال وروسته د بحر الکاهل نه بل اړخته پرتو هیوادونو سره اړیکو کې آیا سپرمختګ شوی او کنه د دغه هیوادونو سره همکاري له دغه جنگه متاثره شوې ده. سی این این لیکي د افغانستان جګړې د بحر الکاهل دواړو اړخونو ته په پرتو هیوادونو کې بےچینی او فکرمندي دی هم خوره کړی ده. په دغه هیوادونو کې یو خبره ده هم د یو اړخ په پوځي حل زور راوړي او بل په سیاسي. امریکا زیاتره په پوځي لارو کار کړی ولی یورپي هیوادونه په سیاسي لارو چارو کار کول خوښوي. په افغانستان کې که څه هم یورپ او امریکا په ګډه سره کار کوي او په ځینو خبرو په لومړو ورځو کې اختلافات هم لرل، خو په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د سیاسي پر ځای زیاتره په پوځي لارو کار وشو. په افغانستان کې د امریکا اتحادي یورپي هیوادونو د امریکا پر پالیسۍ ودرېدل او خپل ټول مالي او پوځي وسایل په دغه هیواد کې د امریکا پر مشرۍ کې وکارول چې د ناکامۍ په صورت کې به یې ټول ذمہ وار وي او د دغه نتیجو لپاره به را روان کال چې کله نړیوال هیوادونه د دغه هیواد اوزی ډیر مهم ګڼل کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي کچېرې د خیبر پښتونخوا حکومت په دغه صوبه کې تاریخي ځایونه محفوظ نه کړل نو هغه وخت لري نه دی چې خیبر پښتونخوا به له خپلو تاریخي اساسونو لاس وینځي. ورځپاڼه لیکي پېښور چې د نړۍ یو له تاریخي ښارونو نه دی، په دې تېره موده کې د تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره ډیر لږ کار کړی دی. که څه هم یو حد پورې په نصاب کې د دغه ځایونو د تاریخ په اړه معلومات بیان شوي دي، خو په عملي توګه د راتلونکي نسل لپاره په محفوظولو کې کم کار شوی دی. د پلوسۍ پیرانو تاریخي ځای چې د پېښور نه 15 کیلومتره لرې پروت دی یو مثال دی. دغه ځای یو تاریخي اهمیت لري چې د چارواکو د پام نه ورکولو له وجې څه وخت هم غورځېدلی شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي یوازې دا نه، په دغه صوبه کې ډېر نور تاریخي ځایونه هم دي چې د وخت تیرېدو سره سره خرابیږي او یو بل مثال یې ګورګټری هم ده او باید د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلې صوبې د تاریخي ځایونه خوندي وساتي او له دغې لپاره کار وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
اوریدونکو دا مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږ یې. یو نړیوال موضوع تاسو لپاره لرو. روسو لدی چې د مصر حکومت اخوان المسلمین ګوند یو ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ. اسلام پال محصلینو پرون بیا هم په قاهره کې خپل ورځونو مظاهرو ته دوام ورکړي چې نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د مصر په پلازمینه قاهره کې یو محصل وروسته له هغه ووژل شو او ګڼ شمېر نور ټپیان شول چې د اخوان المسلمین پلویانو په الازهر پوهنتون کې له پولیسو سره نښتې وکړې. فعالان وایي وژل شوی محصل خالد الهداد نومېده چې د اخوان المسلمین له پلویانو څخه و. د دې ګوند پلویانو وروسته له دې چې د مصر حکومت تېره اونۍ اخوان المسلمین یوه تروریستي ډله وبلله، په قاهره کې ورځنۍ مظاهرې پیل کړې. د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې مصري امنیتي ځواکونو د اخوان المسلمین د هغو پلوي محصلانو د تیتو پرک کولو په مقصد چې نور محصلان یې په ازموینو کې د ګډون لپاره د الازهر پوهنتون ودانۍ ته له ننوتو منع کول، د اوښکې بهوونکي ګاز د مرمیو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې پولیسو له 100 زیات معترض محصلان د پټرولي بمونو په ګډون د غیر قانوني وسلو د لرلو په تور نیولی. اخوان المسلمین په یو بیان کې چې پرون خپور شو هغه څه غندلی چې د معترضو محصلانو بیرحمانه ځپل یې بللي. په بیان کې ویل شوي چې د پوهنتون مینځته د امنیتي ځواکونو استول د حکومت لخوا د دې لپاره یوه هڅه وه چې د اپوزیسیون آواز غلی کړي. مصري امنیتي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې د تعلیمي کال له پیل راهیسې د تشدد په پیښو کې د الازهر پوهنتون د نهو محصلانو مړینه چې د اخوان المسلمین په بیان کې یادونه شوې تایید کړې. چارواکو پرون اعلان وکړ چې معترضو محصلانو د الازهر پوهنتون د ودانۍ ځینو برخو ته اور واچاو. پولیس وایي چې 19 کلن الهداد د ازموینې پر مهال د سوداګرۍ پوهنځي ته ننوت او اور یې ور واچاو او وروسته پولیسو په ډزو پر سینه وویشت. امنیتی چارواکي همدارز وایي چې د ودانۍ په دوو لومړیو پوړونو کې له اور لګېدو وروسته یې شپېته کسان ونیول او اور یې هم مړ کړ. تلویزیوني چینلونو همدارز د کرنې د پوهنځي تصویر وښودل چې اور پکې لګېدلی و.
الازهر د مصر له با اعتبار په هنتونونو څخه دی چې د پوز لخوا په 13 جولای میاشت کې لواکد ولسمشر محمد مرسی تر لری کول ورسته د حکومت پر ضد د اعتراضونو اصلي ډګر دی.
احمد تکلو چې د مصر د حالاتو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو، د نیوز ورسپانې په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان په رسمي توګه د ډیرو نړیوالو ملګرو اداوي کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. د مقاله نورې برخې له انیسا اجمل ناو اورو.
د نیوز په خپل یو مقاله کې د یو ایتالوي لیکوال امبرټو ایکو په اړه لیکي چې نوموړي په دې وروستیو کې د انوینټینګ د انمی په نوم یو مضمون خپور کړی. امبرټو په خپلې لیکنې کې په نیویارک کې د یو پاکستانی ټیکسي ډرایور چې د ور سره په ګاډي کې سفر کوي په حواله لیکي چې ډرایور د امبرټو نه پوښتنه وکړه چې د کوم ځای نه ورغلی دی، او بیا یې وپوښتل چې د ایتالیانو دښمنان څوک دي. امبرټو وایي هغه ډرایور ته ځواب ورکړ چې څوک هم نه. ایتالویانو روسته جګړه نیمه پیړۍ مخکې کړې. امبرټو مخکې لیکي چې نه خو دغه پاکستانی ډرایور د په ثواب مطمئنه شو نه دی پخپله. مقاله لیکي د پاکستان دښمنان زیات دي، کاغه په حقیقي توګه وي او که په فکری توګه. د پاکستان په موجوده وخت کې چې څومره دښمنان دي، دغه نصیحت د نورو جوړولو ضرورت نه لري. مقاله لیکي کلیکوال امبرټو د ټیکسي ډرایور نه دا پوښتلې وي چې آیا د پاکستان څوک ملګري هیواد هم شته او کنه، نو هغه وخت به څه وو. پاکستانیان په رسمي توګه د ډیرو نړیوالو ملګرو اداوي کوي، په دې کې لزنو هیوادونو سره د اړیکو داوي داسې کوي چې ګنې د سمندر په شان ډوبه، د غرونو په څیر اوچته او تاریخي دي. مقاله لیکي دا هر څه صرف تر داوو پورې ده. آیا د پاکستان ملګري شته هم او کدي نو هغه څوک دي؟ پاکستان او امریکا کې د شي تر ټولو زیات اتحادیان وي، خو په سرګند ډول ملګري هیوادونه نه دي. د پاکستان پخوانیو مشرانو امریکا سره د اړیکو کوم خوب لیدلې وو هغه پوره نه شو. مقاله پښتنې کول سره لیکي له پاکستان سره چین تل یو ځای وي، خو آیا پاکستان هم له چین سره نږدې اړیکې ساتلې دي؟ لیکوال لیکي چین سره د پاکستان اړیکې خرابې نه دي، خو هغه هومره ښې هم نه دي چې څومره پاکستان غواړي. مقاله لیکي د پاکستان او چین په اړیکو کې ډېرې داسې خبرې دي چې پاکستان لخوا کول پکار دي. مقاله په موجوده وخت کې په پاکستان کې د چین لخوا د کمې سرمایه کاری په اړه لیکلي چې چین د پاکستان نه علاوه په نوره ایشیا، افریقا او لاتینی امریکا کې سرمایه کاری کوي. مقاله لیکي هغه کسان چې له هند سره د ښه اړیکو جوړولو هڅې کوي د ملګرتیا ټکي کارولو جرأت نه لري. بلخوا د پاکستان او افغانستان اړیکې هم له تاوتریخوالي سره مخ دي او د هند پرتله ډېرې خرابې دي. ایران سره د پاکستان اړیکې کمې مشکل دي، خو مقاله لیکي چې آیا سعودي عرب، خلیجی ریاستونه، غټه اسلامي نړۍ، اروپا او یا نور د پاکستان د ملګرتیا اخیری لار ده؟
انی ساجمال بچی د نیوز او رسپانی د مقالې غټکی تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان خبريالانو د پولیټیکل انتظامی لخوا دوی ته د دړکو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي د انتظامی لخوا ورته دړکی ورکول کیږي. نور حال د سیمینا د مشال رادیو خبريال راکوي.
د سولی وزیرستان په ستر پوند غولی وانه کښې د پولیټیکل انتظامیا چارواکي د ځایي خبریالانو سره کارېدلي خبریالونو ته یې غوره کړې ده چې سمده شي قسم نه شي بیا به نقصان ومومي. دا وجه ده چې خبریالون هم په احتجاج لګیا دا ټینګه یې کړې ده چې تر هغه وخته پورې به د پولیټیکل انتظامیا په خلاف په بایکاټ وي چې تر څومره پورې دوی ته د ځاني مالي سلامتیا یقیندني ورکړې شوې نه وي. په دغه اوله سره د وانه ځنې خبریالون په دا رنګ ژاغېږي.
زرداد وزیر بھائی جنوبی وزیرستان دیوانا دے پریس کلب صدر یما جنوبی وزیرستان دیوانا مقامی صحافیون دے پولیٹیکل انتظامیہ دے ناروا سلوک پا وجہ بندے دے احتجاج بندے مجبور شو خبرہ مختر غلیل چھ دے میش یو مقامی ملگرائی دے وانا دے پریس کلب یو عہدیدار لال وزیر تا دے مقامی پولیٹیکل انتظامیہ دے طرفا دے مارگ دمکہ حمل او شویے دی دمون نور علی دا دے ٹرائبل یونین آف جرنیت ساؤت یونٹ پریس سیکرٹری یما چھ تر سپرا دے زمینی صحافی نے تحفظات پولیس نظامیہ کھڑائی نہیں دی بیگا پور زمینی احتجاج جاری بھی بے انتظامیہ دے کرپشن بنا کبا والے تو پورا زمینی دے ہونا مقامی صحافی نے تھا سوچو ہو رہا دم کئی میل آشوی بھی دی دے انتظامیہ طرف امیر مگل ددڑا کیول آشوی دی چھتو سو کچیرے زمینی خلاف کلام در جوت استعمال آوائی باندھ یا نکہ یا تو میش پا حوالات کے باندھ کاوی اور بجلی نہ تہوں چاوی دیوانا پریس کلب جنگ سیکرٹری نومے ادم خان وزیر دائی میز دے پولیٹیکل انتظامیہ خلاف
پولیټیکل کمپاؤنڈ کې احتجاجي مظاهره او کړل. په قبایلي علاقه جات کې د پولیټیکل انتظام بیا خصوصا په جنوبی وزیرستان کې د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د ساتنې سره داسې رویه درلوده چې داسې چوکته یو ځناور سره هم وکړو. غله خپل دي او د خپل دخلې د پټاوله د پورا بیا ساتنې ته دمکۍ ورکوي.
د وڼو خبريالانو دغه احتجاج بایکاټ او غوت نیوکو غشتنو د ځواب کولو په غرض مې چې د وڼو مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي تب ټلیفون وکا، هغه خبره ونه کړې او ټلیفون یې هم بیخي بند کا.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د خبريالانو تا د دړکو په اړه تاسو رپورټ اوریدلو. اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام زما کور زما کلی. په نننی پروګرام کې مو د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او د مندیزو ولسوالیو د ډډوالو سیمو ته حال راوړی دی. د مشال رادیو خبریال نجیب الله لوخیل دغه سیمې ته ورغلی بو او د هغه کلی د تاریخي ځایونو د خلکو د رسمونو رواجونو پوهنې روغتیا کرنې او نورو اسانتیاو په تړاو یې د سیمې له مشرانو سره خبرې کړې دي. نو راځي چې اونیس پروګرام زما کور زما کلی ته وښو. شو
د مشال رادیو زما کور زما کلی د خبرونې قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مل منځو خوشحاله یو چې بیا هم د دې ورځې رادیو خبرونې لارې ستاسو درانه خدمت ته حاضر یو. موږ د دې ورځې خبرونه د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو په سیمه کې چمتو کړې او د دې خبرونې په لړ کې به تاسو خبر شئ چې په دې کې کوم قومونه میشتي، دې کلي ته په لومړي سر کې خلک له کومه راغلي، د خلکو په منځ کې راشه درشه څرنګه ده، خلک د ژوندانه کومې اسانتیاوي لري او هم دارنګه د خلکو مشکلات کوم دي. هیله لرو چې تر پایه به موږ سره پاتې شئ. موږ د ډډوالو د سیمې په یوه حجره کې راغونډ یو او زموږ سره په یادو موضوعګانو د کلي درې تنه ډېر درانه او عزتمن مشران خبرې کوي. د دوی نمونه دي محترم سلطان محمود خیرخوا صاحب چې د خوست یو فرهنګي شخصیت هم دی او د همدې کلي اوسیدونکی دی، حاجي صاحب زکیم خان چې د ژوندانه ډېر عمر یې په رسمي چارو کې تېر کړی، همدارنګه حاجي صاحب محمد رسول خان چې د کلي مرای امام دی. تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی خیر خو د دې سیمې موقعیت را ته تشریح کړئ، د دې کې څومره کورونه دي او دوی له کوم ځای نه او کوم وخت دلته میشوي دي؟
محترم لوخیل صاحب، تاسو ته ماشال رادیو ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته په ځانګړې توګه سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو چې راغلی د ډډوالو په سیمه باندې خپرونه لري. ډډوال د احمدشاه بابا په وخت کې د احمدشاه بابا لخوا دا لقب ورکړل شوی دی چې دې سیمې ته د ډډوالو نوم ورکړ. ډډوال لدې پخوا په دې سیمه کې څلور لوی قبیلې اوسېدي چې دا قبیلې عبارت له بیک، مربیک، کونډای، بډای او تیمورخیل چې دا ډېر اوږد قدومت لري. دلته دا څلور او پنځه پلرینې د اسلام له دورې نه مخته هم دلته میشت وو. دا سیمه باندې چې بیا به موږ تاسو له نږدې نه به وګورو، دلته یوه وړو کشان پچایي وه. د دې پچا تم سترم نومېدو او دا پچایي لا چیټی غرن نیولی تر سیګی پورې امتداد لرلو. نو دا یو خرګوټه وو. دا بیا په درو وړو امریتونو باندې ویشل شوی و چې خرسات، ګمبتای او امبور. موږ چې د کومه سیمه کې اوس میشتو نو دا سیمه ډېر لرغونتوب لري په تاریخي لحاظ. اجي سه خو خبر راوکړه چې زموږ تاریخ و چې ډېر سل متر به لاندې د ځمکې لاندې به هم موږ پیدا کړي. نو دا سیمه کې ډېر فرهنګي شخصیتونه، سیاسي شخصیتونه او د علم او پوهې بنسټ هم له دې سیمې څخه ایښودل شوی دی، له دې سیمې څخه پیل شوی دی. همداشان حکومتداري هم له دې سیمې څخه پیل شوې ده چې لومړی دلته یوه علاقه دري وه، هغې سیمې ته به هم لاړ شو. نو دا سیمې یو دوه لوی شخصیتونه لرل چې هغه ډېر مشهور دي. شاید تاسو دا مطالعه اوریدلی وي چې بدسکه یو دی، خدای ډېرې دي.
همداسې
بدسکه د حاجي صاحب زکیم خان د پلار ترو د موسل یا کوټوالی یا اسکر داسې به یاد کو، پخوا کوټوالی به ورته ویل. یو مهراب نومېدو چې دا په خټه صبرای وو، یو د همدا بدسکه وو. دا دوه او کسانو له نریزی نیولی تر ورزی ځنې خېلو د سیمه ټوله به دوی حکومت ته تابع کوله او راوستله به کمربندونه به ورسره وو، خولې به په سر وي، دریشې به.
یعنی که حکومت به جلبر کو دوی به پستله را
سره. یعنی دا دوه کسان. نو د یو بل خبر داده چې د پخوا خود تخلصونه او د لقبونه د شیونه نه وو. د دغه بدس کې تخلص شولنګو.
شولنګ
نو مون پرخورته وایو، شبنم هم ورته وایو. خو زمون په استلاب دغه محلي استلاکه شولنګ دیده تخلص شاولنگ یه ورازی دقا مطال هسته که پیش ویده چی یه وزای خاتم و بلزای خیرات و بلزای وده و بلزای چامل مسیا کردی و نو دای دست سراواتو وی ویل چی با دست که یه وزای خدای دیری دی دست براشو دخوان روزن بحیر تا دا زمان دا سیمی چی دی کل جماعت پنام سر مشهور و زمان دی جمعه جماعت ده لده غیزای چه خپایل شوه ده
او بیا یعنی پر تولیز دول پر خوز که معرف
پر خوز که معرف لمره دی دم علماء و بنسطی خده و دی که اماد الدین امولیانو کلی مشهر و زمان دینی علیم و او دی زوی بیا مامور صاحب دین وده ورکل رشد ورکلو مامور صاحب دین دی غزی ببرقان زوم هم کدو نو دا سلسلہ لی دا غزای رپیل شوی دا چی دی دوی سر بیا محمد گل استاس چی دا پا خط منگالو خودل تا پا هم ددوالو که مشت و اوسی دو اوس هم دی ددوالو دی علیوات پا کلی کی اوسیگی ماشاءالله اولادونه طول مسیان و کلواسیان خرسی دلی دی پا معرف کی کار کوي هم درنگا محمد کریم استاس شرمت کریمی پلار چی زمان دا سیمی نده خوب پغاته کې مونږ سره یو ځایو دوی هم معرفت پر زیات کار کړی دی زیاره استل دی خو پیل د معرفت لدی ځای شوې ده همدارنګه ډډوال په عموم کې تقریبا ډیر شکلی تر رسیدي خاټه وړ کلی او موقعیت د خوست خار څخه د خوست خار لویدیز لوري ته د اسماعیل خیلو په ځل کې موقعیت لري لس کیلومتره فاصله لري خار سره لرو د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ سره څیرمه سیمه ده شمال ته ورزه منگل سربنای حیدرخیل شمال غرب ته مندوزی بیا لویدیز سندی تا برخان خیل چې دا هم خټه اسماعیل خیل دی جنوب خواته د تڼیو سیمه ده د تڼیو کوټکی د درگی سیمه ختیځ لوري ته بهرام خیل دی او شمال ختیځ ته حیدرخیل پر
کور مابات واقعا ډیر جالب معلومات او رښتیا مخکې اکثره داسې تصور او خیال کده چې اصلا خوست زیات خلک چراغلی دی ناقلین دی او هغه خلک دی چې 1500 1600 کال کېږي چې دلته اکثرا میشتي حتی لوی قومونه دا نو ډیره جالبه و چې تاسو داسې تاریخي روایت زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړل چې دلته حتی د اسلام ظهور نه مخکې هم خلک میشتو او دلته بعضی علایم چې مخکې هم تاسو خبره وکړه چې دا ځای کې بعضی آثار حتی د ځمکې لاندې موجود دي چې دا د دې گواهي ورکوي چې دلته خلک موجود و زیات من نه کوم خیر تاسو محترم ستاسو خبرونه راځم اوس قدرمن حاجی صاحب زکیم خان چې د ژوندانه ډیرو مېرې په رسمي چارو کې تر کړی دی څمکنیو ته تللی او د افغانستان بیلابیلو سیمو ته تللی دلته حاجی صاحب که زه تاسو نه دا پوښتنه کوم ځکه تاسو یو څه عمر سیاحت هم ده څنګه خلک روغتیایي خدمتونو ته د شفاخانه کلینیک دا شان لري که نه یې لري
کلینیک خو شته صاحب تو نفرې په داسې کې دی د مندوزی پر څخه کې د مندوزی څخه دو کنه
حاجی صاحب که دسی وشی کلینیک خوشتا تاسو خبر وکړه چې بسم الله خلو مندوزه و رسواله که یو کلینیک شتا که دا غیر رسمی وقتی یعنی دا درو بجون و روسته بیام کلینیک وی شپی هم کلینیک موجودی؟
یار شپی همون نداله دلی
که خلق ورشی ورده چی اشتا پوکی؟ یعنی تا کلا ورغلی مایناتو داشان پوکی کی گی؟
مایناتو کی کی گی مینات کی چیز ورکوی چکم شاعر سرا گی نر خدا شاعر نشتا کی چت ور ورتی خلق بیر ورتی دا یو رقم اس پڑے رگلی دی ما تا خپل رکڑی دی دیر چا دیس پڑے بوی والا گا پڑے اس ور رقم ما سی ورکڑی گا خدا کو پڑے دی بل سرا دی
خلق سے سل پر استعمال دی
پڑے دی پر چوخ نل ریا لگ وڑی کی ڈنگار
یعنی خرزوکی ولری نو دا لگ لگ وزن پیدا
کی وزن پیدا کی
نو کمور داسې لګ داسې پر مختللی مریضی سړی ولري لکه ترټکی وي مارقه ورته ویل کیږي یا نور تکلیفونه ولري یا د سینې ایکسرې ته ضرورت ولري یا نور لابراتوري معاینات ته ضرورت ولري بیا څنګه کیږي
دا بیا صاحب بازار ته د کلینیک دا نشته ځکه چې زه پخپله دا ځکه مې زخم پیدا شو غورځېدل دا ځونه کوي پښمي ته مې خلق نشو دلته لږ وخت جېږم بیا په دا کې ولوېدم چې ولوېدم دا میاشت کیږي چې دا زخم ورته پیدا شو هغه نه تبرو پرزمږی ته یو آر ته پیدا شو بیا وړم هغه کې بازار کې چې معنا وکړل چې تبرکلوز
نو تاسو کله د سی وی دی د خیرخوا صاحب د تیانور کسان یا ورسوال صاحب کې دلته کله راغلی یا نور خلک راغلي مشتان غلي ورته ویل دی چې مونږ ته لږ داسې یو کلینیک نه داسې یو روغتون برابر کړئ چې هغه کې څلوروي ساعته روغتیایي خدمتونه پکې لابراتوار پکې اکسره پکې د نور شیان پکې
صاحب دا خو والا چې مونږ خپله ورځ شل ورځ ویتلي دي ور ویلې بندونه مو ویتلي دي کلینیک نه مو تیلی دی اونا دامن مشورانه خدای لرینو
دی ویالو خبر دی وکړه او چې سب دلته خلک کوم شیان کری
جیور غنم مای سغزی لکه رو پیوز شدا سبا دا شین کړو
او من دا نباتات خو چی دی دا غنم اوربشه کله کله داسې فصلی هغه لري بیماری هم لري کنه کدا کې بیماری پیدا شي بیا څوک شته چې راشي دی ته دوا پاشی پیو کی یا
پخپلا پخپلا خلو اشتانا پخپلا روا پمپناو خلو
یعنی د زراعت خلق نه راځي
نه نه نه
او خلکو ته سره کیمیاوي سره یا تخم دغه شی ورکی
کارو کوي به وخت چې وخت تیر وي ما پخپلا رسل ور بران نه یو کړی غنم کرلی چې خپل نو سره
اجي زه کله کله غلې کیږي د خوشو غلې موسمي غلې ډیر لري بیا که غلې وشي څنګه څوک ورته راځي خلکو سره کومه کوي کې نه کوي
یار مو څه پرې خو والا کر سره کړی سمه در پخته وینځ غلې شي در سره کړای نه دای خی داس غلې شي داس غلې چې بالکل دونات شي پرې خ نه دی دیور پخې غړا والا کر سره کړی وي چې به هی ونه دل کال دا وشش وچش وش داس را کوم شپه په مخه شنو په دا وړ
مننه کور مابات
مراسم محترم تاسو نه زموږ پختنه داده چی عموما په کلیوالي سیمو کې خلک په خپل منځو کې د خوښۍ مراسم لري ودونه لري خیراتونه لري ختمونه لري په دې مراسمو کې د خلکو ګډون څنګه وي سره یو بل سره تعاون او کومک داسه کوي
ډیره ښه پختنه محترمه موږ په کلیوالي سطح کې یو په بل ودونه کې په خیراتونه کې په ودونه کې موږ د کومکنه سره کوی په بل همکاري سره کو یو بل ته کومک سره کو چې څه ضرورت یې هغه ویرو موږ خا هغه هر کور موږ دې سره کو او خیراتینه چې وی خیراتو کې موږ هم دې سره کومکونه کې د کور په کور د کورونو په باب کې هم کو هغه سره کومک سره کو د مالی مرسته هغه سره کو او نه را چې دې څه ضرورت یې هغه موږ عوام نه دې ته موږ هم بشوي کو چې څه ضرورت را موږ کلیول ته وکړي چې کور موږ سره وکړو
مننه مولانا سبي و خبره مخ کې و چې کله به کلی امام درلودو بیا به خلکو ورته خاص راوړل خصوصا پدای جمعی که دی دیوالو سرونه بای دی کتو سرونه بای ورطا کاغیل اول در کارونه بای کل ویست هم تا سر در کلیوال در کمک
بید؟ انشالله ویست هم دی علماء و دی عزت کهوی قدری کهوی دیر وی تا منها با آقا دی منها نوک دی اشار همی تا کهوی کور کورونا وی تا کهوی چی چاوی دی پر علا لری آقا دی کلیوال در طول دای سرکی
خیر خود صاحب دلتا مهم هم دا دی خونه و روزنی بهیر دلتا خوانزایش تا و کنش تا بیاد سنگ دی در جونی و حلکان خوانزی و تزی دلتا علاقه مندی موجود دا یا پا دی برخه که ستونزی و مشکل هم شتا و کنش تا
علا خیر صاحب منا نکم در خوانزه چی کلا افتدا شروع شو نو پخواب دهاتی یا افتدا خوانزه و یا متوسطه بدل شو بیا در لو یا علی لیسا دی چربان لیسی پا نوم سر مسما شو چی وز هم ستون داری خو من پا ددوالو که زینی علاقان مو ددوالو تزی د نسوانو یا دنجونو یا خوانزای لرو چې دا د نوی موقت حکومت پر اتاک سره د نوی پروسی پر اتاک سره زمون د سیمې یو ولسوالو زمون نږدې انډیوالو خان محمد پیر د هغې شهید په نوم سره همدا خوانزای نومولی دی د شهید خان محمد پیر په نوم سره یادیږي سخت کال الحمدلله نجونې ترې فارغې شوې نولس کسانو پوهنتون ته هم د کانکور ازمینه ورکړه هیله من یم چې بریالی شي د ښوونې بهیر ډېر ښه روان دی خو د اتاقونو نشتون څخه سر ټکوي ځای مو تنګ دی لنډ دی دغه ځای هم شهید خان محمد ورکړی و ځای لرو ځمکه لرو خو لکه څنګه چې حاجي صاحب زکیم خان وویل د دواړو سیمې ته حکومتونو پاملرنه نه ده کړې ځینو خلکو داسې شاته غورځولي وو دوی ټول داسې ګمان کوي چې دا چا چې تعلیم لرل او یا تعلیم دی پاره هڅه کولې د رسیم ډېرې هڅه تعلیم دی پاره کړی
مله کوم خیر خو صاحب کا پورسته یو کې دلته په ټولو برخو کې چې د ژوند ضرورتونه دي کدا د زراعت برخه ده کدا د صحت برخه ده کدا د خونې او روزنې برخه ده یا نور مسایل دي هغه اساسي ستونزې او غوښتنې د خلکو ماته د سپلانډ تاسو بیان کړئ
الله خیر صاحب د زراعت په برخه کې ستونزې لرو تخمونه په وخت سره نه ورکول کیږي سره نه ورکول کیږي نیالګي نه ولکی همداشان کلینیک نه لرو کوم کلینیک یوس لرو هم دا عموما د اسمیر خلو مندوزه مرکزی کلینیک ده چې دلته ولسوالی هم ده امنیه کماندنی هم ده دا سیاسری او زنانام چې کلزی نو پټر احتیاط سره زی یریږي خدای مکه وس خو تاسو خپل خبر لری چې جدرای نه سو استفاده وشو د پګړې نه سو استفاده وشو نو دا شرایط کې زینی خزه میرمنه زنه شي خپل چالت ورشي ضرورتونه مشکل مو د مقته بوده چې خوندي باید رته جوړ شي، کلینیکونه رته جوړ شي، د فوټبال، والیبال، بسکټبال او د سپورت لپاره ځایونه رته جوړ شي، ادګار لپاره ځکه دا لوی عظیم ستر قوم دی، له سیمواد نه نیولې الیواتو دا قومونه داسې چې له مشکونه پلنه راپور شي، دا نو په ډډوالو پورې حساب دي، تر څړبند لسې پورې، تر بولسولۍ پورې، بیا داسې تر ورزې پورې نیولې، ان تر تڼیو پورې، دا ډېر ستر موقعیت لري ستر قومونه پرته دي.
مننه کوم تاسو نه د مشال رادیو زما کور زما کلی د خبرونې قدر من اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ خبرونه همدومره وه. زموږ د خبرونې ګډونوالو محترم سلطان محمود خیرخوا، محترم زکیم خان او محترم حاجی صاحب محمد رسول، ستاسو د ټولو ګډون نه د زړه کومې مننه کوم.
له تاسو هم مننه کوم. کور ما باد
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.